دې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو ته راړو. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبه په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه انتحاري برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویې ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسیې پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوب لاړولې او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. دا راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوی چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت پلان لري چې 4.9 F-15A دوله جنگي الوتکې واخلي او پخوانی 2.8 هورنت جنگي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. هغې په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 3 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنگي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې و له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 5 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کېږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې له لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2018 دینه وروسته بیا دواړه سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواړه سروې ټول بیا د یونیورسي په تھرو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علی مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله. د یونیورسي لخوا به اعلانېدله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علی مواد ګور سره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکي او یونیورسي د حوال له لارې نه، دواړه موثرې دي خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه. دا معلومیږي نه، د مځکې لږ زره قیمتي تمامیږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي، خو د هوا له لارې ډېر په اسانۍ سره کېږي، ځکه هغوی سټلایټ له لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بای رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کېږي او عملا حضوري فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څلور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا ترسره شي دا سروې؟
د خطرای په لارې سم د دونه ځکه کړو چې وی او د طالبانو حکومت چوي چې موږ د ځکه درار استکو هغه بل ارقام راولي. دا یو ځنه شي چې زموږ ځان تر دې د وخت توجه نه ده. اصلي هدف تر څه ده چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کښ مبارزه او شي هغه ته ځاټه نه شي. دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د خطرای اکسونه به دینه مینه یو هغه د ځکه سروې به له متحد یا نور خارجي ایجنسی نه مینه. خو ټول خبره وه دې ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره، یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي. خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولی شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دا دی.
بلې، نتیجې ته که وګورو نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتایج لاسته راځي، نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی تر منځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع موږ ته ویلي په یونیورسي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چا ته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجه خو موږ پخوام لیدلي دي. په تېرو 15 کلو کې موږ څو واره نتیجې لیدلي دي. په دې پر ځای چې نه یوه ګچه نتیجې موږ لیدلي دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ لارې څخه یا د ځمکې د لارې څخه، خو هغه عشره کاسه وه. د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، تېر امار چې ما واورېد نه پوهېدم چې پروش کال وکړه مخکې دوی د 14,000 ټنو خبره کوله. دا امار د 1500 ټنو سره پورته شوي، داسې دي چې
بلې ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکي او نه مالی مرسته نه کوي دوی، او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او له دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګري ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي، خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي، نو دا مشکل به نور هم زیات شي، کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسيټي څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده، عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي، لکه پخوا هم چې زنګي نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې اوبرم واسره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي، یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
بخوا خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده، نتیجه چې به لاسته راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړوه، هم عملیاتي پلان، هم به چې عملیات به کېدل پې، هم به چې پراختیایي پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملاً په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدرو سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره، په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي، خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته که راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسي سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 22% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنارو د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین آیسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رب لري پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و، د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و، او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل، او دا حد راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 تنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی، زه د سروې په غم کې نه یم، سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي، بل اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته اهمیت نه لري خصوصا خارجانه نه لري زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه ده حلې انسانه د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره نیت یې موجود نه دی صداقت یې موجود نه دی نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي زمین هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی یعنی موږ څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
همدې مسلې باندې رفیق صاحب مونږ غوښتل تاسو ویل چې دا سنتي کښت بیرته ګرځېدل دا ډېر پراخ بودجه ته اړتیا لري خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده مشکل دی یو مسله بله ده چې طالبان دې تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پې وچوي خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم کړي دوی صادق نه دي ودې خبرې ته دوی فقط د وخت وژنه کوي خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي موږ ولیدل په تېرو 15 کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو موږ داسې نه چې موږ د اوازې د رئیس کال یا د باندې موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل دوی اصلا هیڅ نه وو کومک ته د زمیندارو څخه دوی مختلف لارې را مخته کړې چې هغه لارې نه یوازې دا چې زموږ عنعنوي کښت د منځه یو زموږ عنعنوي طریقه د منځه یو زموږ عشر سیستمه د منځه یو دوی هیڅ نه وو مثبت کار افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي دا یوه خبره ده بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته یې وړي زما تخمین د رویز خیب چې غلط نه سم زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیادای نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 1500 خزي و 14000 چنه ده دا خو منطقي خبره نه ده د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفان د غټو ممالک په یاد زورورو ممالک په پلاس کې دي دا افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولې دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي موثریت د دوی په لاس کې دي پیسې د دوی په لاس کې دي بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي بالاخره پیسې دوی خلسي په هغه شکل یې خستې لکه پخوا چې خلم چک کړي وو زه پخپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم په دې خاطر چې دوی نور څه شی نه اولویتون لري او د خارجانو نیت خو زه به د لویې سره سره پر شکې وم اوس بېخي مطمئنه یم چې افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري
بلې ډاکټر صاحب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي افغانان تم د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تم بیل کوله هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي دغه تهدید له منځه وړلو لپاره ایا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني
یو خدای دې چې په خاط څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو بیل خبره خارجان واقعیا زموږ په بل کې خپل ګټه لټوي زموږ لپاره داسې غم مړ نه دي خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي، خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبانو حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي وو دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغې علت دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري، خو بیا نه خبره ده افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه د زیاتو بانډو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته، خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري، پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نه پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خود طالبان خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسایل دي. دا خو یو بانګیري کوي، خارجیانو ورته بانګیري کوي، او طالبان خپل سیاست مخته بیايي. هغه خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دوی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقانه د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چې تقریبا د تنا د امریکا د آئینې ادارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایې دهقانانو زمیندارو دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمینه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوئ دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشتې کېږي چې موږ په دې برخه کې د هېڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي.
ور زه د شلو کالو خبره کوم، په دا شلو کالو کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوي. هر شی چې سوی دی یو ډېر موقتی شی او ډېر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ور کوم چې هیڅ وخت زموږ سره کومک نه دی سوی. فقط یو بهانه به جوړ شول، هغه پیسې چې به د هر پر هر انوال باندې راغلی کې ډی پی او کې یو ایس آی ډی و، نو پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی په رقم خرڅېدلې، چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه و پکښې کې د افغانستان د حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکشي که وو هم عملي نه وو. زه دېشي ته د شک په سترګه ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په څه شو منطقه کې، په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي، اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه یې دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیر بدبختی د افغانستان لمنواله دا وی په دا 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 په دا د خارجانو په نیت پر اړه لري د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی او زمیشم مې دا ویلی چې زه د شک پر سترګو ورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کړ ډیر سي لکه ډیر شي کوي او ډیر پیسې پکښې ووالي نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم بزما غواښته هېڅ نه مثبت واقعی او د خارجانو مستقیما مصارف چې په تدریجه کې کیږي هغه د دې نشک په سترګو ګورم او په خاطر په خپل سترګو لیدلی دي نو زه دا وایم چې د طلاق سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته او دوام دائم درو د بزګرو سره پکار دی چې قطعا نشته په خپل خبره باندې غوړ اکثر په خپل مشکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې لاره دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشه دلی په خپل منطقه کې نه شي وشه دلی زمیندار او هغه مسالات یې په وخت کې په خپل منطقه کې وسیري او زمیندار هغه په خپل کښ باندې مسالات او دوی چې د کښ سره باندې او ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی او د هغو عاني آیت په کار دی او د تریاکو عاني آیت په چې په کښ کې موږ اوس بل شی نه لرو په تیرو شلو کالو کې یا څلوېښتو کالو کې دا زموږ یوازنی عاید وو په ګډه خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډېر وخت غواړي او هغه یو د عمل فضا غواړي نو زه دا خپلې خبرې ته راځم هغه دا دی چې د خارجانو او د افغانانو په منځ کې باید یو امانګي وسیږي او صداقت وسیږي چې هو دا کار موږ کوو او دا شی بندوو یوازې په سروي وو په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي نور هېڅ شاته هېڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت تغییر راشي
بله ډاکټر مظفر د وروستۍ پوښتنې په اړه همدا د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ همغږي نه رامنځته کیږي د بهرنیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس له هغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځیت شوي دي متاسفانه
اصل د نشې تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منزل اړ شي یا کښت د ښې خط هم شي لیکن نشې تو کې نه ختمیږي د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې په خوا چا پیژندلم نو خو شته دي امن موجود دي په کابل کې موجود دي په نورو ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیره غټه مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي د هغې مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو دوستان پیدا کړو د دوستانو کومکونه جوړ کړو د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عامو خلکو ته لارې چارې وسنجوو مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفت چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتا په اسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکله وي آسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.